The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مشي خدرمنو اوریدونکو او خره خلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي نوري نن د سه شنبه یا نهي ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پیښور کې د ماښامته کابل کې د ماښام او نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې لس بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو.
نن د پاکستان د سنیټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی چې په قبایلی سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکام شوي دي.
او د دې دغه ویناوا چې څرنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت راوستل غواړي، دغه دې د فاټا د اولسو او د فاټا منتخب نمایندګانو په ذریعه راوستل شي.
د پښتونخوا او پنجاب وروسته د بلوچستان های کورټ یا سترې محکمې هم د پاکستان نه د ترک استادانو ویستلو په اړه حکومتي حکم رد کړی دی.
په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیوانات د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم شوي.
او د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باندې نن د کلنیو خبرو لپاره د بلجیم په پلازمېنه برسلز کې خبرې کوي.
سرټیفیکیټ تاسو واریدل وز غواک شهید مهم خبرونو تفصیل تا.
د پاکستان د سنیټ یا سنا مشر رضا ربانی وای مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو په برخه کې ناکام شوی دی. نوموړي تور ولګوي چې په دغه سیمه کې سیاسي انتظامیه او د سرحدونو وزارت په اداري فساد او بډو رشوتونو وخت دی او نه غواړي چې د انګریزانو د وخت تور قانون بدل شي. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو قانون جوړ کړی چې پارلمان ته هم وړاندې شوی دی. د دې قانون له مخې قبایلي ولسته به تر ډیره بریده خپل سیاسي او بشري حقونه ورکړل شي.
بلی خو د پاکستان لپاره د بشری حقوقو د سار کمیسیون راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي او تر ټولو زیاتې شمیرې د پنجاب صوبې څخه دي. په وروستیو کې د پاکستان پارلمان یو نوی قانون د ښځو پر ضد تشدد او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره منزور کړی وو. په دې حقله نور تفصیلات تاسو وړاندې کوي ارشد حسین په خپل راپور کې.
د هیواد د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای د پارلمان لخوا د زنانو د حقونو د تحفظ قانون منظوري دو باوجود د غیرت په نوم د زنانو وجنو کې کمی نه دی راغلی. پاکستان کې د بشري حقونو د سار حکومتي کمیشن شمیرې ښایي چې د تیرو دریو کلونو دوران هیواد کې د ننګ په نوم 2300 زنانه وجلې شوې دي او دغه کمیشن په خپل څېړنه کې لیکي چې یوازې کال 2015 کې 1096 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي او دا سږ کال د غیرت په نامه د وجلې شوو زنانو تر ټولو زیاته شمیره ده. د بشري حقونو د سرکاري کمیشن شمیرې په ګوته کوي چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجلې شوو زنانو شمیره 1015 وه او د دې نه وړاندې کال یعنی 2014 کې د غیرت په نوم 1010 زنانه وجلې شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال اکتوبر کې د زنانو د غیرت په نوم د وجنو او د هغوی په ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قانون منظور کړی و. خو د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن مشره زهرا یوسف وای د دغه قانون د عملي کېدو باوجود د غیرت په نوم د زنانو د وجنو په لړۍ کې کمی نه دی راغلی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولی چې پکې له پاکستان څخه د ترکی ښوونځیو د استادانو وتل غوښتل شوی وه. عالی محکمې د ترکی ښوونځیو استادانو او د هغو کورنیو ته نن د یوې اورونې پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړه. پاکستان د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوښتنه امر کړی و چې ترکی ښوونځي دې وتړل شي او ښوونکي دې له پاکستان څخه ووځي. اردوغان وایي دغه ښوونځي د فتح الله ګولن له غورځنګ سره تړلي د چا په اړه چې ویل کېږي د اردوغان پر ضد یې په جولای میاشت کې ناکامه کودتا کړې وه. د افغانستان سنا د دوشنبه په ورځ وویل دوی به له روسیې او ایران سره د طالبانو د مخ پر ودې اړیکو په اړه پلټنې وکړي. د سنا مشر فضل هادي مسلم یار وویل داسې شواهد موندل شوی دی چې روسیا او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د وړاندې وویل له بهرانیانو سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ دي. د مسلم یار څرګندونې وروسته له هغې وشو چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت امریکایي مشر جنرال نیکولسن سورج وړاندې وویل له ایران او روسیې سره د طالبانو اړیکې به په سیمه کې ثبات ته ګټه ونه رسوي. د داعش یو نوی ویان په خپلو پلویانو باندې غږ کړی چې د دغې ترهګرې ډلې په دښمنانو باندې دي خپل بریدونو ته زور ورکړي. زمونږ همکار ارباب محمود علي پری نور حال درکوي.
د سایت انټلیجنس ګروپ د مشر ریټا کیتس لخوا د مهاجر ترجمه شوی بیان وایي په دوی په مارکیټ، لارا کلب او په داسې ځایونو کې حمله وکړي چې دوی اتما هم نه لري. مهاجر مخکې وایي ستاسو عملیات زورور دي او حالات بدلولی شي. مهاجر د امریکې، روس، یورپ او د ترکی په خلاف د نوو حملو لوس کړي خو د ترکی لپاره ډیر سخت غږېدل دي. د داعش مرستیالانو ته د حملو کولو لپاره وایي چې د ترکی د سیکولر او مرتد حکومت په امنیت، پوز، اقتصاد، په مطبوعاتو او په نړۍ کې چې چرته هم د دوی سفارتونه وي په دې حمله بوکي. همدا قسمه خبرې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي په نومبر کې رامخته شوی یو بیان کې هم شوی وي. البغدادي د داعش د وسلوالو غوښتنه کړې وه چې د ترکی د ځواکونو په خلاف سخت حمله وکړي. د ویلي وو چې ترکی د صلیبي طاقتونو د جازونو په شا او حفاظت کې د داعش په خلاف جګړه شروع کړې ده. د یو غیر دولتي ادارې کرونوس ایڈوایزری مرستیال مشر مایکل سمیت وای د خبرو نه دا ښکار کیږي چې دغه وسلواله ډله په مغرب کې د حملو لپاره خلک راپاروي او د دې هم پخلی کوي چې ترکی به د دوی د بارنې جګړې لومړی هدف وي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد ملي امنیت په حق له په اخرنۍ وینا کې د ترهګرۍ مخنیوي پر پالیسیو خبرې کړې دي ترڅو امریکایان د امن سره د ژوند کولو څخه بهرمنوي. هغه ویلي دي په تیرو اتو کلونو کې خپل د دندې پر مهال د هغه انتظامی د ترهګرو ډلو پر ضد په خاصه توګه داعش پر ضد بیلابیلو ائتلافونو او عملیات ترسره کړي دي او په خپلو چارو کې ډیر بریالي وو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی متحده ایالاتو ته د سخت غبرګون خودلو ګواخ وکړ. ایرانی ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په کانګرس کې تیره اونۍ د ایران پر ضد د لسو نورو کلونو لپاره هم رای ورکړل شوه. روحانی وړاندې وویل که ولسمشر باراک اوباما دغه بندیزونه عملي کړي نو دا به د تیر کال اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي. تمه ده چې اوباما به په جنوري کې د دفتر له پرېښودلو د مخه د دغو بندیزونو غوښتنلیک باندې لاسلیک وکړي ترڅو قانوني بڼه غوړه کړي. د ایران پاړه د بندیزونو پریکړه لیک لومړی پلا په 2019 میلادي کال کې په کانګرس کې پاس شو چې تر هغې راوروسته څو ځله نوی شوی دی.
ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ به د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کلنۍ خبرو اترو لپاره د بلجیم په سرخار برسلس کې غونډه ترسره کړي. نوموړي وزیران د دغې غونډې اجنډا په جوړولو بوختي. هغوی ګڼي چې کېدی شي د ډیرو غټو چیلنجونو یا ستونزو سره مخ شي. د غونډې ګډونوال په دې ډیر اندېښمنه دي چې که چیرې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر پر ناټو هیوادونو سخت شرایط کېدي نو ډیرې ستونزې به رامخته شي.
د هندوستان په جنوب کې نن د نامتو سیاستوالي جرام جی اللتا د درناوي لپاره په لکونو خلک سره راغون شوی و. نوموړی د تش پیتو کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ مړه شوه. جی اللتا په لومړیو کې د یوې سینمایي هنرمندې په توګه راڅرګنده شوه چې د تامیل ژبې د 150 نه په زیاتو فلمونو کې کار وکړ خو د 1980 میلادي کال راهیسې په سیاسي ډګر کې پاتې شوه. نوموړی د تامیل نادو په ایالت کې څو ځله منتخبه مشره هم پاتې شوې ده. د هندوستان لومړي وزیر نریندرا مودي په دغو مراسمو کې وویل چې نوموړی له خپلو خلکو سره ډیره نږدې پاتې شوه، د غریبو کسانو او مېرمنو لاسنیوی وکړ او ډیر خلک ترې متاثره دي. د تامیل نادو حکومت وایي چې د جی الیتا ته د درناوي لپاره خلکو اما یا مور ویل او د هغې د مړینې له امله دوی د اوو ورځو لپاره غم او خفګان اعلان کړ.
د سعودي عرب محکمې ایران حکومت لپاره د جاسوسۍ په جرم 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د سیشنبې په ورځ د عدالت لخوا چې کومو 15 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده، هغوی په هغو 20 کسانو کې شامل دي څوک چې ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کال 2013 کې نیول شوي وو. بلې لوري ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د فرانسې بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره برنارد کازینو ټاکلی دی. کازینو به د اوسنی وزیر مانیول والز پر ځای وټاکل شي او ښاغلی والز به د سیشنبې په ورځ د خپل دندې څخه استعفا ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوې ته غوږ یاست. له ملتیا مو مننه. خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو د خپرونې لومړی راپور ته. نن د پاکستان د سینیټ چیرمین رضا ربانی د قبایلو سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکامه شوي دي. په دې اړه مو په تېره خپرونه کې د ډیوی له خبریال الیاس خان نه وپوښتل، هغه داسې ځواب راکړ.
نن څنګه چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې کوم د حکومتي کمیټې د فاټا د اصلاحاتو رپورت وړاندې کړی شوی پارلیمان ته، په هغې باندې دغه بحث دوام لري او نن هم د سینټ کمیټي آف د هول یوه غونډه شوې ده د سینټ چیرمین رضا ربانی په حواله سره، چې پکې د سینټ غړو د فاټا کمیټې چې کوم دغه اصلاحات دي په دغه باندې خپل خپل تجاویز وړاندیزونه ورکړي دي او د دوی دغه بیناوا چې څرنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت راوستل غواړي، دغه دی د فاټا د اولسو او د فاټا د مشرانو او د فاټا منتخب نمائندګانو په ذریعه راوستل شي، نه که په اسلام آباد یا په لاهور کې د ناس خلکو یا د منتخب غړو په لار کې دغه اصلاحات په فاټا کې راوستل شي. د دوی دغه هم بیناوا چې کوم په فاټا کې آی ډی پیز دي د لکونو په شمیره کې بے کور خلق دے دا دے پا عزت مند توگا باندے زر تر زرا خپل کورونا تا ستا نکڑے شی راوست پے شی او دوی چے کم زیانو نشیوی دی که ام مالی دی که دی کورونا رنگ شیوی دی دوی دکانو نا رنگ شیوی دی دے دی دوی تا مکمل ازالو کڑے شی دا فاتا صحیح مردم شماری دی اکڑے لشی ولی چے دا غزے شمیرا چے کم دا آقا چې کوم دلته کې سرشمیره ده هغه کې صحیح نه ښودل کیږي او دغه رنګ دوی د خپل حقوقونه اکثر له محرومه پاتې شي. دغه رنګ د سفران چې کوم وزارت ته دا دی د فاټا غړو ته منتخب غړو ته وسپارل شي، نه که د بهر نه په دوی باندې یو کس وزیر ورتپل شي. دغه رنګ د فاټا نوم دی پښتونخوا اعلان کړی شي او فاټا کې گورنر چې کوم دی دا دی هم ځان ته د منتخب کېدل دی د بالغ رایدري دهی په بنیاد باندې کېږي. دا قانون چې کوم تور قانون دی اف سی آر دا یو غیر انساني قانون دی، دې کې چې کوم منفي نقطې دي دا د زر تر زره د دینه ختم کړی شي. البته د دې چې کوم مثبت نقطې دي هغه دې څنګه چې په دې کمیټې په دې کې هم رواج نوم باندې دوی یو قانون راوستل غواړي، نو دغه مثبت چې کوم نقطې دي دا د پرځې پرېښودل شي. دغه رنګ د فاټا لپاره دی یو جلا الیکشن کمیشن جوړ کړل شي او دلته دې چې کوم بلدیتی نظام دی دا د فاټا مشرانو جرګې بلار راوستې شي. د فاټا یو زر طلباو ته دی سکالرشپ ورکړی شي او دوی دی بهر هیوادونو ته د اعلی تعلیم لپاره واستول شي او کم چې د آی ډی پی یا د فاټا ډیولپمنټ لپاره حکومت چې کم زر ارب روپیو پیکیج اعلان کړی دی د دوی دا به ناو چې دا ناکافي دی او دا دی زر ارب روپو ته دا پیکیج خپور کړل شي. د دې نوی اعلان دی وکړل شي او په دې کې د بهر هیوادونو نه خاص کر د ملګری ملتونو کومک ته هم حاصل کړی شي. دغه رنګ چې کوم په فاټا کې د بالغ رایدای په بنیاد باندې چې کوم منتخب جرګه ده او ورسره چې کوم د دوی مشرانو جرګه ده د دوی په لار باندې دي دغه ته چې کوم جوډیشل یو کونسل د جوړولو هم انتظام وکړی شي او دوی سره دې دغه برابر اختیار وي چې کوم دوی دغه د پاره چې کوم مشران ټاکي هغوی اختیار دی هم د های کورټ او د سپریم کورټ د ججانو برابر وي. جی جواد صاحب
ډیر مننه. الیاس خان صاحب له مفصل راپور نه مو کور مو ودان.
ډیر مننه مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډی وا راډیو خبری خپرونې ته غواګیز، تاسو د الیاس خان دغه خبرې واوریدلې د فاتح په حقله تاسو سره معلومات شریک کړله. اجاز مومن چې د فاتح لایرز فورم یو غړی دی او قانون پوه دی، هغه هم په دې حقله باندې ځینې خبرې کړې دي. زمونږ همکار رحمان بونیری ترینا ځینې پوښتنې کړې دي، یو څېړنه یې ده، هغه تاسو ته وړاندې کوو.
کم د فاټا په حواله سره چې کوم قرارداد په سمبلی کې پېښ شوی او کوم پورا طریقه کار اوسو چې هغه تاسو ته هم پته ده او ټول زموږ قبایلو پښتنو ته هم پته ده، نو د هغې بالکل هغه اخري راوند چې کوم دی هغه اوسو شروع شوی دی او په اخري مرحلو کې داخل کیږي. یعنی دغه قرارداد به اوس د قومي سمبلی نه د بل په شکل کې پاس کیږي او دا به بیا سنت ته مرحله ترسی او تر شو پوری چې تاسو د بیوروکراسي د فاټا سیکریټ او د دې خلکو خبر او کنه، نو یقینا دا تر اوسه پوری دې خلکو دا څه نه غنل کېږي چې تاسو به وشي او هغه دا خیال وو چې دا به په سمله کې پروت وي او بیا به حکومت بدل شي او بیا به بل حکومت راشي او تاسو به دا پروسس د طریقې کار به په نیمه کې پاتې شي، ځکه چې هغه دا د پنجاب د طرف نه هغه ډېر پوري امید وو. د پنجاب کې کوم بیوروکراسي د کوم اسټابلیشمنت دی، نو هغه دې سره بالکل په یو پیج چې دا به موږ کوو، نو موږ کوشش کوو چې دا ونشي. خو کله چې دوی دلته پرشر وکړو، د خاص کر د ځوانانو د نوي کل پرشر دی وکړو، په پارلیمان کې دوی پرشر وکړو او دوی دا هم وکړل چې دا خبره اوس ډیر خطرناک طرف ته روانه ده، نو د دوی سره بل لار نشته دی، نو فاینل اخیری به کوم دی وږي دا فیصله کوي چې کوم موږ وکړو او کوم موږ غواړو. تاسو په بل ورځ خبرم یی چې په گورنر په کوم پروګرام کې موجود وو او په هغه کې ډېر غټ افسران موجود وو، د صوبی افسران په هغه کې موجود وو او کوم ملکانان راغلي شوي وو. دا غي مقصد صرف دا وو چې د قبایل موږ په خپل منځ کې اوچنګو او دا مخالفت موږ ایجنسو ته یو شو.
زما ته پوس دا دی جذب من سیب چې تاسو دا څنګه وایي چې دا خلک دا نظام نغواړي، اصلاحات نغواړي، نو دوی په دې کې څه ګټه ده چې دې بداسې کوي؟
ګوره جی، دغه خو صفا خبره ده چې الته یو داسې سیستم دی چې پاره کې اګه کیسه دی، پاره کې حساب کتاب نشته دی. الته په کروڑونو روپۍ څه کم دی، دا په یو قلم باندې اخوا کیږي، په یو قلم باندې دی اخوا کیږي. که تاسو دا اغه نه علاوه د پاکستان سیټل سیستم اوس وګورئ، نو دلته که ارسنګرا او نیب څه کم دی یا اکاونټیبلټی کوډ څه کم دی، احتساب څه کم دی، لکه د نن نشل کال پیزن نشل مخه دی نمو نشانم نو دن میډیا دومره تیز ده او دا اکاونټیبلټی کورس او هغه دومره کار روان کړی چې په سټل کې بیوروکرات اوس هغه کرپشن نشي کولای چې هغه په ځل شل کال مخ کې کو. نو دوی سره صرف د فاټا د منطقه پاتې ده او په دې کې ټول بیوروکرات چې کوم دی یو بر سره ملاو ده، لکه مثال یو افسر دی هغه پولیټیکل ایجنټ لګي ای پی ای ال کې لګي دی، نو هغه ته وایي چې وایي په نمبر زما درې کال په څو ډېر تر ازو دی یو بل سپورټ په ټیک ټاک طریقې سره کوي. یو غو د دې د دې ته دا ډیره غټه خطر مې سوسیږي چې دا شیخو پرشتیا باندې کی جام چې کوم زمون ملک سیستم دی، نو په هغه کې تاسو به ویلي چې د پولیټیکل ایجنټ نه د دغه ملکانو ډیر زیات غټ مراحت دي، لکه یو ملک سره لس اته خاصداري وي، لس اته ور سره لنګي وي، لس اته ور سره ملکي وي، دو درې یو سکولي ور کړی، بیا په هغه کې دا غل لس اته کسان نوکرانی دا غل کې یو نومي دا غل په صفت باندې غټ کار کوي او دې کې اوس مسله زده کی چې د دې هغه خبرې به اوس کار کوي، لکه زمون په عمر کې د ټیم نمبر د شناختی کارت خبره ده چې څومره ټیم نمبر آی ډی کارت جوړ شوی دی د فاټا نه، کدا غي معلومات او خو شي دا غي ویریفیکیشن به خامخا ملک شپ کړی.
کوم قرارداد چې د پارلیمان کې پروت د پاس کې دوه تمه تاسو کوي، نو تاسو فکر کوي دا به پاس شي او دا به منزور شي او دا خلک به ناکام شي؟
بالکل چې دا به پاس کیږي، ځکه چې دا بالکل آئینی او قانوني خبره ده او دا سفر چې کوم شوی تر اوسه پورې دا بالکل د پاکستان د آئین مطابق، د قانون مطابق، د سیستم مطابق شوی دی. دې کې دا څه غلطه خبره نشته، عمده اختیار مونږ ته عین راکی او داغه مطابق مونږ دا سفر کړی دی. فرض کړه دا بل د اسمبلی نه ناکام شو نو پاکستان با په دنیا کې ډیر زیات وشرمیږي.
ډیره مهرباني.
پاکستان ته به داسې جمهوری ملک نه وي.
ډیره مهرباني اجاز محمد صاحب.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړی؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
رنو اردن کو په هند کې د آسیا د زړه په نامه له کانفرانس څخه د پاکستان د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز په بیرته راستنیدو سره سرتاج عزیز په اسلام آباد کې له یو شمېر رسنیو سره خبرې کړې دي چې په دې خبرو کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هند غواړي دغه اړیکې خرابې کړي او همدارنګه افغانستان او پاکستان باید ښې اړیکې ولري نو هله به په افغانستان کې سوله راشي. د دغه موضوع په اړه د ډیوی خبریال اورنګزیب خان یو راپور استولی چې دغه د راپور یو برخه او بلاخره په همدې مسله باندې په نیویارک کې د ډیوی سیړنکار پیر زوبیر شاه صاحب نه مونږ په تیر خبرونه کې پوښتنې کړې دي، تاسو سره شریکو.
افغانستان کې امن په حق له آسیا زړه نومي کانفرنس کې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی لخوا د ترهګرۍ پر ضد ګامونه نه پورته کولو باندې په پاکستان سخت تنقید نه پس سرتاج عزیز پاکستانی میډیا سره خبرو کې ویلي دي
کونکه بعض لوگوں کو تو یہ خیال ہے کہ جب تک پاکستان افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو ان حالات میں کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ اوور آل مقصد کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے.
سرتاج عزیز وی ترکومه دونه هوادونو ترمنځ تعلقات نویخه افغانستان کې امن ممکن نه دی. د خارجه امور د پاره وزیر اعظم سلاکار دا خبره هم کړې ده، پاکستان افغانستان کې د امن د پاره سلور هوادونو ډلې یا کیو سی جی لزری هڅه کړې وي، خو طالبانو مشر مولا اختر منصور وژنې لوجه د پاکستان لخوا افغانستان کې د امن هڅه ناکامه شوې وي.
او وو یو بہت بڑا قدم اوسه سمجھا گیا کیونکہ اس نے چار میٹنگ ہوئی پھر وہ سبوٹاج ہوا کیونکہ مولا منصور کو انہوں نے ڈرون اٹیک میں مار دیا.
دوی وی دے سلور پریزا ڈلے سلور ونڈے شوے وے او خن نتیجے ہم مخی ترا غلے وے. خود امریکی ڈرون برید کے دا طالبان و مشر مولا منصور وجن نپس دا امن حسے ناکام شوے وے. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
زبیر شاہ صاحب، نو تاسو ری سرتاج عزیز خبری واوریدل چې دوی ویل چې کله پاکستان سره خی اړیکې نوینو په افغانستان کې سوله ناراضی، تاسو د سرتاج عزیز د خبرو په اړه څه نظر لري؟
نو سرتاج عزیز یو خبره خدا چې امن پر پکار چې دوړو ملکونو سره تعلق وي، ادا دوړو ملکونو پر صدا د خطه پر صدا خو موږ ولیدل چې کله اشرف غنی صدارت کله صدر شوای ډېر کوشش وکړ چې پاکستان سره حالات ښه شي، تر جی ایچ یو پورې لاړه، د څو دورې وکړې، خو هغه باوجود افغانستان سے امن را نغلای. نو دا او په دغه په وخت سے داسې حالات لیدل چې دوړ ملکونو منځ سے حالات ښه دي داسې لیدل شو. نو دغه ثابت کړه چې کوم سرتاج عزیز وایي دا خبره ضروري نه ده، ولې چې افغانستان پاکستان په ظاهرا حالات شو هغه باوجود په افغانستان ش امن نه، بلکې بدامن ش اضافه شو، تشدد ش اضافه وسو. او دغه علاوه موږ وینو چې کوم اشرف غنی خبرې کړې دي او د امداد واپس کړای، او بل اصلي خبره دا ده چې کوم سرتاج عزیز دا د سیاسي حکومت نماینده ده او دا سیاسي حکومت مشیر ده او دا د سیاسي حکومت په خوښه باندې یا دوی لږلای وو امرتسر ته د ایشیاز له کانفرنس ته، خو د سره کوم پالیسی ده د افغانستان طرف لا یا د هند طرف لا دا بنیادی کوم دوی دا سیسه نسی کوله اول چې هغه پالیسی حکومت په لاس نه دا هغه سیاسي حکومت په لاس کله هم د پاتې شوی نو چې سرتاج دې څه خبرې کوي هغه څه مانن لري هغه چې دا څه خبره نه وی چې هغه باندې به حکومت عمل وکي یا دا حکومت پالیسی ښکار کوي نو دا یو دا اسې یو بیانونه دي او دغه څه زور نستا څه وزن نستا او څومره پورې افغانستان پاکستان تعلقات دي ایمان دازو دادا چې دا مسجد خرابېږي ولې چې اشرف غني اوس ډایرکټ پاکستان باندې تور ولګول او سپورې نوم نه اخیسته خو د کانفرنس نوم هو اخیسته او پاکستان چې کوم امداد ورکول هغه ور واپس کړای نو دغه وجنه دادا چې او بل پاکستان باندې اوس دا فشار زیاتېږي چې د افغانستان د امن په اړه د هغه څو کې چې کوم دنیا دوی ته وایي چې هغه دی وسی
بلې پیر زبیر شاه صاحب بیا هم د یو ټکی تر اعظم چې کله چې دوی وایي چې له پاکستان سره خې اړیکې کنه وینو په افغانستان کې سول نه راځي افغانستان خو له پاکستان سره د اوتې مودې رئیس خې اړیکې لري له سر راځي دغه سرګندونو اصلي هدف څه وو
اصلی هدف خو غره دی پاکستان همیشه دا وای او پاکستان دا کوشش کوي او دا یو حقیقت هدا یو زپوره چې پاکستان د نه بغیر پاکستان د تعاون نه بغیر پاکستان د مخلصین نه بغیر افغانستان شي امن نشي راتلای او دا شاید دا چې کوم پاکستان په ټول دنیا باندې خرڅي لګیا دا او ټول دنیا ته دا باور ورکی لګیا دا چې پاکستان کردار ډیر مهم ده په افغانستان سره او دا یو کیسه اشاره ورکړي د چپلس کې حالات خراب دي نو مزید به خراب شي او د سره سره موږ ولیدل ما څنګه اول ویل چې کوم د دبل د ډرون خبره کړي دا چې اختر منصور ورکړي چې کوم څلور فریقي څلور ملکونه سکواډ لیټل میټینګ چې کوم اکثر پاکستان ول چې موږ به طالبان وا ولو موږ به امن پر کوشش کوو خو هغه څه ته ونه سوال او دی وای چې اوس ته دي وای چې ډرون مرکلا یا مولا عمر مرسته کو مولا عمر مړو پاکستان کله ها داس ښکارو نکړ چې دا مردا اغن علاوه چې پاکستان مخلص وای دي ته په کارو چې افغان طالبان چې کوم دي دی ورایو جوړ کړی وای او افغانستان ته حواله کړی دی په لاس ور کړی وای یا ملاقات کړی وای خو هغه چې کوم د خبرې کوي هغه حقیقت نه ده هغه برعکس د خبرې سوی او دا چې کوم د بیان ور کړی دا چې پاکستان او افغانستان شته تعلق نه بغیر امن نشي راتلای دا هاي کته ولې چې پاکستان د زور لري په افغانستان سره او پاکستان په لاس اوس هم دا سه شونه دی لکه اوس هم چې کوم افغان طالبان دی هغه په پاکستان کې مشته دي اکانیان په پاکستان کې دي دغه سه نور دا سه ګروپونه چې کوم دلس کوي تایبا سو دوی هم اډه په پاکستان کې دي نو چې کله پورې دا مرکزونه دا اډه خلاصې وي په افغانستان کې امن ګران ده
مننه کور ودان یو نړۍ مننه
ډیر مننه
ما خوب لیدل ما خوب لیدل دی جبه ډیر دروخیږي د پښتون نه مډیر خلک من کروږي
دا د پښتونونو نامرور د مومند شاعر ایوس خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا بکین سروخیږي او ته په تو ول نه وړي خلک من کروږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو ولې
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رانو قدر منو اوریدونکو د ڈیوا رادیو په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبه یا نهی ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پیښور کې د مخامت نیمې، په کابل کې اته، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر لس نیمې بجې دي. ستاسو قربانیو زه منزه شهید
او زه مجاهد جوان
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نن د پاکستان د سنیټ چیرمین د قبایلي سیمو حکومتي چارواکو او سفران وزارت باندې تور لګولی چې په قبایلي سیمو کې د خپلو ګټو لپاره اصلاحاتو کولو کې ناکامه شوي دي.
او د دوی دغه ویناوا چې څرنګه بدلون هم قانوني یا آئینی توګه په فاټا کې حکومت راوستل غواړي، دغه دی د فاټا د اولسو او د فاټا منتخب نمائندګانو په ذریعه راوستی شي.
د پښتونخوا او پنجاب وروسته د بلوچستان های کورټ یا سترې محکمې هم د پاکستان نه د ترک استادانو د وستلو په اړه حکومتي حکم رد کړی دی.
په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیوانات د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم شوي.
او د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران باندې د کلنیو خبرو لپاره د بلجیم په پلازمینه برسلز کې خبرې کوي.
سرټی کې تاسو اوریدل غوښ غواکشي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د سنیټ یا سنا مشر رضا ربانی ویلي مرکزی حکومت په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې ناکام شوی دی. نوموړي تور ولګوه چې په دغه سیمه کې سیاسي انتظامیه او د سرحدونو وزارت په اداري فساد او بډو رشوتونو واخته دی، او نه غواړي چې د انګریزانو د وخت تور قانون بدل شي. د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو قانون جوړ کړی چې پارلمان ته هم وړاندې شوی. د دې قانون له مخې قبایلي ولس ته به تر ډیره بریده خپل سیاسي او بشري حقونه ورکړل شي.
د پاکستان لپاره د بشري حقوقو د سار کمیسیون راپور تر مخه ویل کیږي په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي، او تر ټولو زیاتې شمیرې د پنجاب صوبې څخه دي. په وروستیو کې د پاکستان پارلمان یو نوی قانون د ښځو پر ضد تشدد او د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره منظور کړی دی.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولی چې پکې له پاکستان څخه د ترکی ښوونځیو د استادانو وتل غوښتل شوی و. عالی محکمې د ترکی ښوونځیو استادانو او د هغو کورنیو ته نن د یوې اورونې پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد ملي امنیت په حق له په اخیرنۍ وینا کې د ترهګرۍ مخنیوي پر پالیسیانو خبرې کړې دي تر څو امریکایان د امن سره د ژوند کولو څخه بهرمنه وي. هغه ویلي دي په تیرو تو کلونو کې خپل د دندې پر مهال د هغه انتظامیه د ترهګرو ډلو په خاصه توګه دایښ پر ضد بیلابیل ائتلافونه او عملیات ترسره کړي دي، او په خپلو چارو کې ډیر بریالي وو.
د افغانستان سنا د دوشنبه په ورځ ویل دوی به له روسیې او ایران سره د طالبانو د مخ پر ودی اړیکو په اړه پلټنې وکړي. د سنا مشر فضل هادي مسلم یار ویل داسې شواهد موندل شوی دي چې روسیې او ایران له طالبانو سره مرسته کوي. د وړاندې ویل له بهرانیانو سره د طالبانو اړیکې د اندېښنې وړ دي.
ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ به د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د کلنۍ خبرو اترو لپاره د بلجیم په سرخار برسلز کې غونډه ترسره کړي. نوموړي وزیران د دغې غونډې اجنډا په جوړولو بوخت دي، او اندېښنې لري چې کچېرې د امریکې نوی ټاکل شوی ولسمشر پر ناټو هیوادونو نور هم شرایط کېږدي، نو ډېرې ستونزې به رامخته شي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی متحده ایالاتو ته د سخت غبرګون خودلو ګواښ وکړ. ایرانی ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په کانګرس کې تیرونی د ایران پر ضد د لسو نورو کلونو لپاره هم رای ورکړل شوه. روحانی وړاندې وویل که ولسمشر باراک اوباما دغه بندیزونه عملي کړي، نو دا به د تیر کال اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي.
د سعودي عرب محکمې ایران حکومت لپاره د جاسوسۍ په جرم 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده. د سه شنبه په ورځ د عدالت لخوا چې کومو 15 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې، هغوی په هغو 20 کسانو کې شامل دي څوک چې ایران لپاره د جاسوسۍ په تور کال 2014 کې نیول شوي وو.
د هندوستان په جنوب کې نن د نامتو سیاستوالي جرام جی الیلتا د درناوي لپاره په لکونو خلک سره راغونډ شوی و. نوموړی د آتش پته کلونو په عمر د دوشنبه په ورځ مړه شوه. جی په لومړیو کې د یوې سینمایي هنرمندې په توګه راڅرګنده شوه چې د تامیل ژبې د 150 نه په زیاتو فلمونو کې کار وکړ، خو د 1980 میلادي کال راهیسې په سیاسي ډګر کې پاتې شوه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یو ځل بیا واوریدل او سم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت. مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو او ورځپاڼو پاڼې اړولي او دا مطلب چمتو کړی.
پاکستان کې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې د چین د اتو سلويختو عربو ډالرو د سرمایه کارۍ له برکته په سیمه کې ترقیاتي سوچ ورځ په زیاتی دی. خو د بدنصیبه خبره دا ده چې د اقتصادي راهدارۍ په نوم د تیریدونکو جرنیلي لارو دواړو غاړو ته نه یوازې پراته ملکونه د یو بل سره مشتو ګریوان دي، ولې د دې ملکونو اولس هم د ډېرې مودې نه د خانه جنگي په دلدل کې پراته دي. په دې کې یو بدقسمته ملک افغانستان دی، چرته چې د خارجي فوزي مداخلت سره سره مختلف وسلبند گوندونه هم د یو بل سره انختی دي. نن د چین ساوث چاینا مارننګ پوسټ نومي اخبار په خپل مخامخ صفه د افغانستان په حواله یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته طالبان د دولت اسلامي د لاري نیو په غرض افغانستان کې د ډزبندې وړاندیز کولای شي. ساوث چاینا مارننګ پوسټ د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې طالبان کمانډرانو اخبار سره خپل مرکو کې ویلي دي چې افغانستان کې د دولت اسلامي د مخنیوي د پاره طالبان افغان حکومت ته د محدود ډزبندې وړاندیز کولای شي. یاد دی وی چې دغه افغان طالبان کمانډرانو دا خبره افغانستان کې دننه نورو ګوندونو سره د خبرو اترو نه پس کړی ده. اخبار لیکي چې د ډزبندې د تجویز د افغان طالبانو د بالا قیادت نه منځوري لا پاتې ده. خدا اقدام د طالبانو لخوا د سیاسي اقداماتو ځینې تازه ترین اقدام دی، ځکه چې طالبان د دولت اسلامي مقابله ته پړومبي صف کې ادریدل غواړي او د دې بنیادی وجه د افغانستان په مرختیز ننګرهار ولایت کې د دولت اسلامي لخوا حکومت قائمی دل دي، کم ته چې دولت اسلامي خراسان وایي. دولت اسلامي دې سره سره په گاونډي ولایتونو زابل او غزنی کې هم خپل خپې مضبوطی کړي دي. هر کله چې دوی په صدر مقام کابل کې هم لاندې باندې خودکش حمله کړي دي. اخبار زیاتی چې د روان کال په سر کې طالبانو د دولت اسلامي د حملو نه د گاونډي ملکونو ایران او د روس د بچ ساتلو د پاره د ایران او د روس د ملګرتیا حاصلولو په غرض د دې دواړو ملکونو سفارتکارو سره هم خبرې اترې کړې دي. طالبانو همدغه شان تسلی تیر کال اخیر کې چین سره شوو خبرو اترو کې چین له هم ورکړې ده. ساوث چاینا مارننګ پوسټ لیکي چې طالبانو په تیره نه افغانستان کې د اربونو ډالرو د مالیت د بنیادی اډانې د منصوبو په مرسته کولو نړیوال ګوند حیرانه کړی دی. د ترکمانستان په لار د افغانستان د ریل په ذریعه یورپ سره د تړلو په منصوبه د کار شروع کېدو نه یو ورځ پس طالبانو خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې دوی افغانستان کې د اغو ټولو قومي منصوبو مرسته کوي چې د خلکو په خیر کې دي او د دې له سببه افغانستان ترقی کولی او سوکاله کېدی شي. طالبانو مشرانو خپلو جنګیالو ته حکم کړی دی چې د قومي منصوبو حفاظت وکړي، ځکه چې په دې منصوبو کې د اسلام او د هیواد خیر دی. اخبار لیکي چې افغانستان کې دا قسمه نورو ترقیاتي منصوبو کې یو منصوبه د مس ایناک د تانبې د ذخیرو منصوبه هم ده، کمی چې د کابل سویل پلو په سیمه کې موندل شوی دی او د چین د مادنیاتو یو کمپنی پکې کار کوي. دین علاوه د امریکای په امداد ترکمانستان نه د افغانستان په لاره د قدرتی ګیس پاکستان او هندوستان ته د رسولو د پاره د پایپ لاین د غزولو منصوبه هم ده. ساوث چاینا مارننګ پوسټ د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د طالبانو قیادت د تجویز شوي ډزبندې د استلا په استعمال کې ډیر د احتیاط نه کار اخلي، چې دا ګینې څوک افغان حکومت سره امن لوزنامې سره تعبیر نکي، ځکه چې طالبان د شروع ورځې نه په خپله دې خبره ټینګ دي چې دوی به تر هغې پوری افغان حکومت سره څه قسمه امن لوزنامه نه کوي تر څو چې خارجي فوزونه د افغانستان په خاوره پراته وي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو خبری خپرونه لا دوام لري. دا مهال زو د افغانستان ولور ته یو مهم راپور تاسو ته غواړو وړاندې کړو چې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی دی. د نورستان ولایت پخوانی والی سره خبرې کړې دي چې تمیم نورستانی نومیږي. هغه ډیوا راډیو ته د خبرو پر مهال وویل چې نورستان کې حکومت غواړي او په دې هڅو بوخت دی چې د داعش وسله والې ډلې څخه دغه سیمې پاکې کړي، او د دې تر څنګ دا چې هلته چې کوم ځوانان دي هغه وژغوري د دې نه چې د داعش ډلې سره یو ځای شي. هغه دا هم زیاته کړې ده چې د داعش وسله وال د پاکستان سره سرحدي پولو ته کډې شوې دي او غواړي هلته ځوانان په خپل ډلې کې جذب کړي. نور تفصیلات یې څه دي په دغه یو راپور کې چې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ تیار کړی دی او روی.
افغان چارواکي وای ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسله والی ډلې په ضد د افغان او نړیوال ځواکونو توند عملیاتو وروسته د دغه ډلې وسله وال اوس بل ختیځ ولایت نورستان ته تښتېدلی او هڅه کوي چې هغه غرنی او په ځنګلونو ډک ولایت کې خپل مرکزونه جوړ کړي. د رایټرز خبری اداره وای د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ورستیو کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې په ضد لولسونو سره تماس نیولی او د مشرانو یو شمېر غونډو ته په وینا کې ویلي چې د دغه ډلې په ضد دی راپاڅي او جګړه دی وکړي. د نورستان په خوانی والی تمیم نورستانی جیو ریډیو ته یو مرکه کې ویلي د داعش وسله والا ډله لتیر یو کال راهیسې هلته په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیتونه پیل کړي او له خپلو کورنیو سره هلته میشته دي.
دا بالکل صحیح ده، تاسو اوس خو نه دی تا یو کال کېږي هغه ځای د خلک شروع کړی دی په کامبیش کې وایګل کې قومندان نورا دی دی قومندان او په واما ولسوالی کې او په نورګرام او دواب کې د دایشان ډیر فعال دی. وایګل کې د غرونه زایلری په ولکام دیش کې برګمټال کې
داعش وسله والا ډله تر دې وړاندې د افغانستان د ننګرهار ولایت په لری پرتو ولسوالیو اچین او پچیراګام کې فعال و. خود اکتوبر په میاشت کې د امریکا په هوایی بریدونو کې د ډلې یو کمانډان فاروق الکتری له وجل کې دوه ورسته داعش ډله په شاتم بدلې. خو تمیم نورستانی وای د نورستان او اچین وسله وال یو بل سره په تماس کې دي او تاګ را تاګ هم لري.
دا ځایونه موست ډیر فعال دی په هر کلی کې، دا یو پروګرام جوړ کړي په هر کلی کې، دا خپل تبلیغاتي اشخاص لري، پنځه پنځه کسان نیولې دي، یو مالی دی یو عامر دی یو تبلیغات کوي، خپل جربجز ډیر قوي روان دی. د رفت آمد په اچین ولسوالی کې د خلکو سره ډیر همیشه زی او راضی دي، د قومندانان نورستان ته غځای زی او بیرته راضی، ارتباطات بالکل تامین دی.
نورستان ولایت د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت سره پول لري او د چترال سره په څنډه پروت دی. ورستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي د اسلامي دولت وسله والا ډله په هیواد کې له نهه ولسوالیو څخه تر دریو ولسوالیو پورې محدود کړي او داعش او القاعده په ضد درې نیم سوه عملیاتو کې تر پنځوسو زیات د هغوی مهم کمانډانان وژلي او نیولي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډیوا راډیو خبری خبرونه ته غوږیز قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته مو وړاندې هم ویلي و چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو ادارې یو راپور راغلی دی چې هغه کې ویل کیږي په تیرو دریو کلونو کې تر 2000 تنه هم زیاتې میرمنې د غیرت په نوم وژل شوې دي او په دغه شمیرو کې تر ټولو زیاتې شمیرې د پنجاب صوبې څخه دي. په دې حقله یو راپور لرو چې ارشد حسین را لېږلی، تاسو ته وړاندې کوو.
د هیواد د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن وای د پارلمان لخوا د زنانو د حقونو د تحفظ قانون منظورېدو باوجود د غیرت په نوم د زنانو وجنو کې کمی نه دی راغلی. پاکستان کې د بشري حقونو د سار حکومتي کمیشن شمیرې ښایي چې د تیرو دریو کلونو دوران هیواد کې د ننګ په نوم 2300 زنانه وجلې شوې دي، او دغه کمیشن په خپله څېړنه کې لیکي چې یوازې کال 2015 کې 1096 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې دي، او دا سږ کال د غیرت په نامه د وجلې شوو زنانو تر ټولو زیاته شمیره ده. د بشري حقونو د سرکاري کمیشن شمیرې په ګوته کوي چې کال 2014 کې د غیرت په نوم د وجلې شوو زنانو شمیره 1015 وه، او د دې نه وړاندې کال یعنی 2013 کې د غیرت په نوم 1010 زنانه وجلې شوې وې. د پاکستان پارلمان روان کال اکتوبر کې د زنانو د غیرت په نوم د وجنو او د هغوی په ضد د جنسي تیرو د مخنیوي قانون منظور کړی و، خو د پاکستان د بشري حقونو خپلواکه کمیشن مشره زهره یوسف وایي د دغه قانون د عملي کېدو باوجود د غیرت په نوم د زنانو د وجنو په لړۍ کې کمی نه دی راغلی.
اور ابھی تو ظاہر ہے فوراً کمی تو نہیں آئے گی، رپورٹس ابھی آ رہی ہیں کیسز کے، مگر اصل ٹیسٹ ہوگا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے اس کے انفورسمنٹ پہ.
میرمن زہرا یوسف وائی دا قانون دا منظری دو سر با پسندستی تو گا دا غیرت پنوں وجنو کے کمی نشی رات لے، او اس هم د ننګ پنامه د زنانو د وجنو راپورونه راځي، خو په دغه قانون عمل کول به د حکومت د پاره اصلي امتحان وي. د زنانو د حقونو د پاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم اورت فاونډیشن د تحقیق تر مخه د عام تاثر برعکس کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې د دې جرم کچا د لویو خارونو په پرتله ډیره کمه ده، او دغه رنګ د آبادی په لحاظ سره د هیواد تر ټولو لویه صوبه پنجاب د زنانو پر ضد جرمونو کې تر ټولو مخکې ده، او د پنجاب په مرکزي ضلع فیصل آباد کې د غیرت په نوم د زنانو د وجلې کېدو رجحان د هیواد د نورو ولسوالو په نسبت زیات دی، او د شمیرو تر مخه کال 2014 کې دغلته د غیرت په نامه 1500 زنانه وجلې شوې وې. او میرمن زهرا یوسف وایي په پنجاب کې د زنانو د غیرت په نامه د وجلې کېدو کچا ځکه سی واده چې دغه یو لوی صوبه ده.
پہلے اندرونی سندھ سے بھی بہت آتی تھی، رپورٹس ابھی بھی آتی ہیں، مگر پچھلے کچھ سال سے پنجاب سے سب سے زیادہ آ رہی ہے، اور اب خیبر پختونخوا سے بھی کافی رپورٹ.
ہغوائی ہسی خوب پگرد ہیواد کی دا زنانو حیثیت ڈیر لاندے دے، خود پنجاب پہ شمول چی کموسیمو کے پدرانا سماج موجود دے، نو حلتا دا زنانو دا غیرت پنوم وجیل کے دو زیادہ پیخے رامخی تکی گی. دا راپورونو تر مخا دا غیرت پناما دا زنانو پا وجن کے اکثر لا دا حقوی خاوندان رونا او پلاران ککړوي، خو اوس د پارلمان لخوا منظور کړی شوی قانون د مجرم د سزا باوري کولو د پاره د روغې جوړې باوجود مجرم ته د عمرې قید سزا ورکولو اختیار عدالت ته سپارلې، چې داسې د روغې جوړې په اساس یو مجرم د سزا نه بچ نشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلے
شزی چری ناکام دی
خزے ولی د زور زیاته نه خجوری گی
او په قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولای سی
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیوا پروگرام اوریدل مهیروی
درنو اردن کو لملتیامو مننه دا د امریکا غږ دیوه ده. په یو بل راپور کې راغلی دی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې عالی محکمې د مرکزی حکومت هغه امر ځنډولی چې په کله پاکستان څخه د ترکی ښوونځیو یا سکولونو د استادانو وتل غوښتل شوی وه. عالی محکمې د ترکی ښوونځیو استادانو او د هغو کورنیو ته نن د یوې اورونې پر مهال په پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې. بشپړ حال د حمید سمسور په راپور کې.
دغه پریکړه د بلوچستان د عالی محکمې د ډلهییز بینچ له لورې وسوله چې مشري یې د بلوچستان د عالی محکمې ستر قاضي نور محمد مسکانزی کوله. له ده سره قاضي نعیم اختر افغان هم په دغه پریکړه کې ملګری و. عالی محکمې د مرکزي حکومت د کورونو چارو وزارت امر وکړی چې پر روانه اروېدنه دي و عدالت ته حاضر سي د ترک د سکولونو او د کالجونو د استادانو او د نورو کارکوونکو له لوري نادر چلګري ایډوکیټ و عدالت ته درخواست ورکړی و چې د ترک استادان له هیواد څخه په زور باندې شړل د بشري حقوقو په ښکاره باندې سرغړونه ده. نادر چلګری ډوکیټ و عدالت ته وویل چې دلته تر 1400 زیات لوستونکي په پاک ترک سکولونو او کالجونو کې زده کړې ترلاسه کوي. نادر چلګری ډوکیټ و عدالت ته وویل چې په بلوچستان کې د پاک ترک درې مرکزونه دي، په دې کې تر 40 زیات استادان دي او په دغو سکولونو کې نور کارکوونکي او له دوی سره خپلې کورنۍ هم دلته میشت دي. د دغې قضیې اړوندنه د دسمبر تر آخري اونۍ پورې وځنډول سوله. تر دې لمخه د پېښور عالي محکمې او د سند عالي محکمې هم د پاک ترک د استادانو خپل ایواته د شړلو پریکړه ځنډولې ده. په پاکستان کې په 1995 د پاک ترک سکول او کالجونو په نامه باندې د نړیوالی غیر دولتي موسسې له لوري دلته دغه سکولونه رجستر شوي دي چې اوس د پاک ترک په نامه باندې 28 سکولونه او کالجونه د کوټ په شمول په لاهور، کراچی، اسلام آباد او په نور یو شمیر ښارونو کې موجود دي. د ترک حکومت دریز لري دغه سکولونه د جلاوطنه مبلغ په تاوله ګولن د سازمان سره تړون لري او تور لګوي چې د روان کال د جولای په میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوان چې په ضد باندې د ناکامه پوځي کودتا هڅه سوې وه هغه په دې کې ککړ دي، خو په تاوله ګولن بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې پاک ترک سکولونه له دې سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. تیره میاشت د ترک ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان د دورې پر مهال باندې ویلی وو چې د پتاولا ګولن سازمان نه یوازې د ترک لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم لوی خطر دی. د پتاولا ګولن په دغو سکولونو کې په پاکستان کې 1000 لوستونکي او دغه ډول د نړۍ په 1000 نورو هیوادو کې 244 تعلیمي ادارې لري چې په دې کې 380000 لوستونکي علمي زده کړې ځین ترلاسه کوي. په پاکستان کې د ترک سکولونو د استادانو حیوات د شړلو پر امر باندې د غیر دولتي موسسو او د لوستونکو له لوري احتجاجونه هم سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
گرانو خدرمنو اوریدونکو، دا مهال زو یو بل مهم راپور ولورې ته چې پېښور کې ویل کېږي هوا شناسان وایي چې که په دسمبر میاشت کې یعنی را روانه اونۍ کې هم باران ونه شو نو هلته به سخت د هوا خشکۍ او وچ موسم سره پېښور مخ شي او دا به په 13-15 کالو کې تر ټولو وچ موسم وي. په دې هکله یو راپور چې سعدیه قاسم شاه رالیږلی تاسو ته وړاندې کوو.
د علاقایي موسمیاتو مرکز ډایرکټر مشتاق علي شاه تر مخه که د روان کال دی دسمبر میاشت کې هم باران ونه شو نو د درې میاشتې مسلسل دا خشک موسم به د 13-15 کالو ریکارډ مات کړي. هغه وایي چې د دې نه وړاندې هم پاکستان کې 2 ځله داسې قسمه خشک موسم تیر شوی، خدا لومبه زل دی چې دریمه میاشت شروع شوه او باران لا نه دی شوی.
نو دا ستا چې یو میاشت یا دو میاشتې خو دې نه مخکې ایونت شوي دي که نه؟ 1984 کې یو شوی دی چې اکتوبر نومبر ډرایو، بیا چې دی 90s کې یو دوه شوي دي، اوس اگزیکټ ماته نه دي یاد که نه. خو دغه چې کوم دی نو دا دریمه میاشت چې اوس روانه شوه نو دا ما په خیال دي مخکې نو 20-25 کال ریکارډ چې ما وکتل یې کې دا لومبه زل دی چې دومره مودو
مشتاق علی شاه د تیر دو میاشتې د روان خشک موسم او باران نه کېدو په حق له ویل چې کېدی شي راتلونکې اونۍ کې په 1 او 2 دسمبر نری باران وشي، خو دغه امکانات هم لا ډیر پاخه نه دي. خو که دا باران وشي نو دې سره به د روان خشک موسم او خشکي ختمه شي او صحه د پورې به دغه خشک موسم سره تړلی مسلې هم حل شي.
بالکل هل ته دینه لو اگریکلچر ډیر زیات دغه مسله ده، فصلونه چې دی وخت کوم خلک کری نو هغه نشي کولای نو هغه به یو مسله جوړم ته جوړی کی به غیر خبره چې موږ ته اندازه ده چې دسمبر کې کیږي نو ډیر نری غونی سیستم کرا او راشي سم ده، یعنی چې کوم مضبوط دی ویدر سیستم یې هغه پکې ایکسپیکټ نه دی نه و یا ور کې دا خو ډېر ارلی دی چې موږ اوس نه ویل چې پرې دا چې څومره اوس تقریبا روانه هفته چې ده نه نو هغه کې 11-12 باندې معمولی ونه ایکسپیکټ کې چې باران پیخور مردان سرپدار صاحب غره ډیویژن ملپل دی 11 12 باندې دا او شو خو ټیک ده کو اونو شو کنه نه دا بیا موږ سره بالکل راځي هغه نه پس بیا چې دې انټرنیزون یې دوه څه نه ښکاري
مشتاق علی شاه وای چې د راتلونکي اونۍ باران موسم امکان ځکه کم هم ښکاري چې دغه موسم ویدر سایکل ډیر مضبوط نه دی او د ډیر لږ باران امکان دی او داسې چترال او هزاره کې خو به باران وشي خو پوره پیښور او دې سره چار چاپیره علاقو لکه مردان نوخار چارسدی او صوابه کې هم دوی د دغه باران په حق لا صرف امید لرلی شي چې دلته هم دا باران وشي. هغه وایي چې د موسمیاتو محکمې د اندازې تر مخه د سمندر سطح تودوالی دومره دی چې یو سترونګ ویدر سیستم نه ښکاري او داسې د واضحه باران زیات امکانات هم نه ښکاري. بل طرف ته د باراني علاقو زمینداران ته هم د دې خوش موسم د لاسه د نقصاناتو خطر دی. د 5 نومبر نه تر 6 نومبر پورې د غنمو د کر وخت دورانیه تر 15 دسمبر پورې ځنډول شوې ده او په دغه باراني علاقو کې د غنمو کر چې څومره ناوخته کیږي باراني علاقو کې به د فصل پیداوار باندې هم د دې دومره بد اثرات زیات پریوزي. بل طرف ته د مالټو فصل باندې هم د باران نشټوالي سداسې اثر اچولې دی چې مالټې به سخ کال په دې سیزن کې سایز کې د نور کلنه وړې وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد.
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خپل پروګرام تر مخه د داعش یا د دولت اسلامیا د یو اهم جنګیالي د ګلمراد خالیموف د گرفتارۍ لپاره په ادباري معلوماتو ورکولو د 3 میلیونو ډالرو انعام یې خو دی وی. خالیموف په کال 1915 او یایم کې تاجکستان کې زیږیدلی دی او د تاجکستان په فوج کې کرنل، پولیس کمانډر او د فوج نشانه باز هم پاتې شوی دی. د دې د وخت د پاره د تاجکستان د کورونو چارو په وزارت کې د پولیس د خصوصي عملیاتو د دستي کمانډر هم وو. د نن سبا داعش کې شامل شوی دی او داعش لا د خلکو د برتي کولو کار ورته سپارلې شوی دی. کال 2015 په مای کې د پخپل اواز کې د لسو منټو یو ویډیو هم خوره کړی دا او په دې کې دا خبره منلې ده چې د داعش جنګیالی دی. د خپخکارا خلکو ته په امریکا، روس او تاجکستان باندې د خونړو حملو کولو وینا کړې ده. امریکې د کال 2015 په ستمبر کې خالیموف د عالمی سطح ترهګر اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو هم دی د کال 2014 په فروری کې ترهګر ګرځولې دی. د تاجکستان د حکومت هم مفرور دی. د ده خلاف ریډ وارنټ جاری کړی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1974 نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د 80 نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 میلیونو ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی چا چې د ترهګرو خلاف ډیر اهم معلومات ورکړي دي. که چاته د ګلمراد خالیموف په باب لا څه معلومات وي نو د ریوارډ فار جسټس د دفتر په ویب پاڼه rewardforjustice.net یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د 1-800-899-2 په ټلیفون نمبر اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.